سلامونه وخت خیر وخت په افغانستان کې را مخستانه هغه بجې دي تاسو موږ د ازادي راډیو نوري په مخې د دې تر تازه خبرونو ته د چمپیونز ټرافي اتلانو جام په سیالیو کې نن افغانستان کرکټ ملي لوبډله له سویلي افریقا سره لوبه درلوده چې دغه لوبه په ترڅ کې افغانستان دغه لوبه د سویلي افریقا نه وبایلله. افغانستان په دغه لوبه کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 208 منډې وکړې. البته په څلور څلوېښت اورونو کې چې ټاکل شوی هدف چې د سویلي افریقا لخوا 314 رنز وو هغه یې ونه شوی کولی چې پوره کړي او همدې سره دغه لوبه دوی وبایلله. د افغان لوبډلې دوهمه لوبه به د فبروري په 26 له انګلستان او دریمه به د فبروري په 28 له استرالیا سره وي. د چمپیونز ټرافي لوبې دا ځل په دوو هیوادونو پاکستان او متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي ځکه د هند لوبغاړو نه غوښتل پاکستان ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو په اړه خبرداری ورکړی او په دې هیواد کې د طالبانو بشپړ کنټرول یې تر پوښتنې لاندې راوستی. ښاغلی روبیو له کاناډایي امریکایي خبریالې کاترین هیرج سره په یوه ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د القاعدې او داعش د حضور په اړه د اندېښنو په باب د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کله چې په یوه سیمه کې پر حکومت کولو لانجه وي او حکومت ونشي کولی په سیمه کې بشپړ کنټرول وساتي نو دا د دې ډلې لپاره فرصت رامنځته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرکه کې چې د پنځشنبه په ورځ د فبروري په 28 خبره شوې زیاته کړې ده چې د اوسني وضعیت او لاس کال وړاندې وضعیت ترمنځ توپیر دا دی چې امریکایي ځواکونه نور په سیمه کې د ترهګرو ډلو په نښه کولو لپاره حاضر نه دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي خو په خوا یې په دوامداره توګه ادعا کړې وه چې په افغانستان کې ځپل شوی دی. وروسته لغه چې طالبان د افغانستان کنټرول بیرته لاس تر لاسه کړ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګ د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د څو خونړیو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست. د ایران د بشري حقوقو سازمان د دوو افغانانو په ګډون د اتو بندیانو د اعدام خبر ورکړی. د سازمان نن جمعه په یو خبر پاڼه کې ویل چې پر دغو کسانو چې یو پکې بلوچ دی د اعدام حکمونه د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو د کراچ په قزل حصار زندان کې عملي شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دوو افغانانو په ګډون درې بندیان چې د جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي وو د چهار شنبه په ورځ اعدام شول. د ایران سمندري ځواکونه به سبا شنبه د عمان په خلیج او د هند د سمندر په شمال کې پوځي تمرینونه پیل کړي. د ایران د پوځ د همغږي چارو مرستیال حبیب الله سیاری نن جمعه د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې د ذوالفقار 1403 په نوم د دغو ګډو پوځي تمرینونو هدف د هر ډول ځمکني هوایي او سمندري ګواښ په وړاندې د هیواد د دفاع او مخنیوي وړتیاو پیاوړي کول دي. د فرانس پریس اژانس په وینا ایران په روسیو اونیو کې په هیواد کې دننه پوځي تمرینونه ترسره کړي چې په لویدیځو او مرکزي سیمو کې اټومي تاسیساتو ته نږدې سیمې هم پکې شامل دي. کله چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شوی تهران د لویو پوځي تمرینونو له لارې د خپل ځواک ښودنه ګړندۍ کړې نوي تجهیزات یې ښکاره کړي او د تر ځمکې لاندې پوځي اډې نندارې ته وړاندې کړي دي. ایران همدارنګه لویدیځو هیوادونو په ځانګړې توګه متحده ایالاتو ته نښې کارکړي چې چمتو دی د خپل اټومي پروګرام په اړه چې له لسیزو راهیسې د کړکېچ یوه سرچینه ده خبرې اترې بیا پیل کړي. یوه ډله مهاجر چې تېره اونۍ له متحدو ایالتونو څخه پانامې ته شړل شوي وو د سې شنبه په شپه د پانامې سیټي له یوه هوټله د دې هیواد جنوبي ځنګلي سیمې ته چې د دارین په نوم د انتقال شوي. د پانامې د امنیت وزیر اعلان وکړ چې له نیمایي ډیرو هغو مهاجرو چې امریکا ته د نه پانامې ته شړل شوي دي په خپله خوښه خپلو هیوادونو ته د ستنېدو پرېکړې کړې. دا مهاجر عمدتاً د آسیا او منځني ختیځ د هیوادونو اتباع دي. د پانامې د ولسمشر خوزی رای ولمولینو په وینا تازه شړل شوي مهاجر د افغانستان، چین، هند، ایران، نیپال، پاکستان، سریلانکا، ترکیه، ازبکستان او ویتنام وګړي دي. د ډونالډ ټرمپ حکومت دا مهاجر په درې پروازونو کې پانامې ته لیږلي دي. پاناما له متحدو ایالتونو سره د یو توافق له مخې منلي چې له خپلو اتباعو پرته نور غیر قانوني مهاجر هم تر هغه وخته ومني چې د هغوی برخلیک معلوم شي. یو شمېر شړل شوي مهاجر چې په ایران او افغانستان پورې اړه لري د خپل راتلونکي او امنیت په اړه اندېښنه لري او خپلو هیوادونو ته ستنېدل ناشونی بولي. بیا هم خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي ادبي مجلې ته ځانګړې شوې ده چې تاسو ته به وړاندې دغه خبرونه وړاندې شي. خو اوس هم د افغانستان اړوند یو راپور ته ورځو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د لایحې اعلانېدو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ښوونځیو د زده کوونکو او ښوونکو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي چې دا اقدام دوی ته د منلو وړ نه دی او ان له ښوونځیو څخه د دوی د زړتوریدو لامل شي. دوی زیاتوي چې د طالبان حکومت باید په دې پریکړې له سره غور وکړي. د زده کړو د برخې یو شمیر فعالان هم پر دې پریکړې نیوکې کوي او وایي چې د طالبان حکومت غواړي د عصري ښوونځیو سیستم له منځه یوسي او د دیني مدرسو سیستم عام کړي. د طالبان حکومت د پوهنې وزارت د یوې لایحې په تصویبولو سره خبرداری ورکړی چې د کمیس او پرتوګ اغوستل او د خولۍ او لونګۍ په سرول د یونیفورم په توګه په ټولو دولتي او خصوصي ښوونځیو او کې د تطبیق واردې په دې اړه جزئیات لا به سپوږمې اورو.
د لباسونو بدلول او راوړل سي نو شاید زموږ د درس ازله تور
مسمل د ننګرهار ولایت یو زده کوونکی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت لخوا د نوي یونیفورم د خبر پاوریدو په انتقاد سره وایي چې د دې ډول پریکړو پر ځای باید د کتابونو او درسي موادو برابرولو ته پاملرنه وشي. هغه لازه د رادیو سره په خبرو کې وویل
د دولت نو هیله دغه داسې په دغه نهورونو شیانو باندې تاسو تمرکز کوي کوشش وکړي د څخه تیر سي او موږ په درسي موادو کتابونو سي یو کتاب چا سره نسته. خلک اقتصادي وضعیت خراب دی کتابونه موږ ته راولي استادانو باندې کوشش وکړي درسي مواد موږ ته زیات کړي.
مرتضی چې د کابل ښار دیو خوانزی د اتم ټولګي زده کوونکی دی هم د طالبانو د اقدام اندېښمن کړی او وایي چې ممکن دا پریکړه یې خوانزی سره لیوالتیا کم کړي.
مختل لپتلون او بلوز سره خوانزی ته تللی یو او لدې یونیفورم سره عادت شوی یو. موږ نشو کولای له کمیس پرتاګه او لونګې سره ټولګي ته ولاړ شو او درس وایو. دا اقدام ښایي موږ له خوانزی زړه توري کړي.
په ننګرهار کې یو ښوونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوي یونیفورم په اړه یو لایحه تصویب کړي چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا منظور شوی او د دولتي او خصوصي ښوونځیو پر ښوونکو او زده کوونکو یې د تطبیق ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت ځینو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته د دې لایحې کراوالی تایید کړی. د دې لایحې له مخې د طالبانو حکومت د نارینه زده کوونکو او ښوونکو لپاره یو نوی یونیفورم معرفي کړی چې دوی یې د کمیس او پرتوګ په اغوستلو او د خولۍ او لونګۍ په پر سر کولو مکلف کړي دي. د لایحې په ټکو هغه زده کوونکي چې له دې لایحې سرغړونه وکړي لومړی به ورته توصیه وشي او که بیا هم سرغړونه تکرار کړي نو د کورنۍ د غړو په حضور کې به ترې تعهد واخیستل شي. په دې لایحه کې چې د یونیفورم د رنګ او اندازې جزئیات هم ذکر شوي راغلي چې د لومړي ټولګي څخه تر نهم ټولګي پورې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي باید آسماني رنګه کمیس او پرتوګ واغوندي او ورسره سپینه خولۍ پر سر کړي. د لسم څخه تر دولسم ټولګي پورې زده کوونکي باید سپین رنګ کمیس او پرتوګ ولري او لونګۍ ورسره پر سر کړي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د دې لایحې موخه د نظم رامنځته کول، د زده کړې او منلو روحیه پیاوړي کول، د بېوزلو او شتمنو زده کوونکو ترمنځ د توپیر کمول، د زده کوونکو او د ټولنې د نورو غړو ترمنځ توپیر کمول او د اسلامي جامع فرهنګ پیاوړی کول خودلی دي. په لایحه کې زیاته شوې چې خصوصي ښوونځي کولای شي د یونیفورم لپاره خپل ځانګړی رنګ وټاکي خو باید د عمومي لارښوونو پیروي وکړي او د طالبانو د نظارت او ارزونې ریاست د دې یونیفورم د تطبیق مسؤلیت لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ښوونکو ته هم لازمي کړي چې باید کمیس او پرتوګ واغوندي او لونګۍ پر سر کړي. په لایحه کې ټینګار شوی چې د زده کوونکو او ښوونکو جامې باید ډېرې لنډې، ډېرې اوږدې، ډېرې نرۍ او یا ډېرې تنګې نه وي. دا نوی یونیفرم له هغه کالیو سره ډیر ورته والی لري چې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال د 1990 کلونو په پای کې په زده کوونکو او ښوونکو لازمي شوی و. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان له دې ډلې ناهید سادات د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي، وایي چې دا هڅه ده چې د طالبانو حکومت غواړي پر بنسټ یې د ښوونځیو سیستم ختم کړي او پر ځای یې د مدرسو سیستم ځای کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دوی یعنی طالبانو هدف دا دی چې ښوونځی او مدرسه باید یو سي. دوی غواړي چې د افغانستان د ښوونځیو سیستم له منځه یوسي. دوی غواړي هغه مقررات چې د مدرسو زده کوونکو ته تطبیقیږي د ښوونځیو زده کوونکو ته هم تطبیق کړي. دوی نه غواړي چې د افغانستان خلک د نورو هیوادونو د خلکو په څیر وده وکړي او ښه ځای ته ورسیږي.
دا اقدام په داسې حال کې شوی چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته لومړی انجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه منع او بیا یې له پوهنتونونو هم راوګرځولې. وروسته یې د پوهنې وزارت په درسي نصاب کې هم بدلونونه راوستل چې د طالبانو دا اقدامات له ملي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوي او سخت غندل شوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبری هم هر کلی مو کوم پر ایخ پراونه که مو در نورستان در جندو لدودونو خبرو
در جرند اوله خیلی او خرابی بینا او دوری هم خفقی بینا
شیر لرو
اگه زور شرابی المرهم ما شم شوه ده کچنی لاتنگ پا سیر ده کم جماعت ده چت پتی رازاله دلی
ده ده شیر لشایر نور محمد لهو سر پر همده شیر جغه دلیم
چو دوله تصویرو نلرو ده ده شغل رو یو آینی دی یو انتظایی دی
ده ده نقد ترچنگ پدی روی مجله که کیسه لرو
د جامې ګندونو ماشین دی غایب ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ور ولویده، سړیا تر اوسه خو لا په اول سین کې دی، زده به یې کړي.
څرنګه هنري عکس اخیستلی شو؟ میرویس رسولی مې راښخولی چې په چک جمهوریت کې د عکاسي هنر لوست.
لارې، سیندونه، کټارې یا سوري د لیدونکي سترګې اصلي موضوع ته بیایي.
داونه روی مجله په نورستان کې لیو دود سر پیلو. په دغه ولایت کې ژوندو ته دانې شزی وروړي او شزی وړه کوي. نورستانیان وایي چې پخوا به یې په میچنو دانې میده کولې او د ژوندو له رواجېدو سره له دې ستونزې خلاص شوي دي. په دې راپور کې مو پر دغو ژوندو ګرځو.
په نورستان کې لا هم خلک په ژوندو دانې وړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلی د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسني پل ګرځېدو سره په اوړو بدلیږي. د سیمی اوسیدونکی عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وایي عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او اوړی هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د اوړي جمعې د فالې او دینه چې دی د جوار او د غنمو خپل توخه چې دی همدې نه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت دا لري د دې اوړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د دې خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشیني اوړو نه د ژرندې اوړي.
ازمون په منطقو کې دانې مانې ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه ښه او خرابېږي نه او ډوډۍ هم ښه پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانې اوړه کوي د تیګو له دوه پلونو، څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرندو وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړه کولی. په خبرې د ژرندو راتک سره له هغو کراونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا جرندونه مخکې خو مونږ اوریدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوی او هغې سره وړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي. همدغه جرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه جرند کې وړو کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته جرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس برابرې دي او کوم وخت چې دی دا کاڼې مړې خراب شي دا لرګي مرګې خراب شي هغه ورته بدلوي نور خپله استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت یې رابه کوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي جرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو جرنده په اوبو کار کوي. همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجینر محمد ایوب وایي
جرنده چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي. یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانی وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو څخه به یو شعر واورو بیا به پر همدې شعر نقد مخه کړو.
مرغۍ شوی خوشبوئی موک نسرغه کې کو موک نسرغه کې کو اوس مسترګه او لاسونه سره بیل دي. تو پیړې شوې زما کور کې چراغ نه دی لګېدلې. هو هغه لکه د ګلو یو توند او شیرینه خوشبوئی له ګلدانه په یو باد پسې ده خپل الوته دی. څو پیړۍ شوې چې سپوږمۍ هم خپلې تاندې دایرې کې ټولې پیغلې رڼاګانې بندې کړي. هغه زوړ شرابي لمر هم ماشوم شوی د کوچني لاټین په څیر د کوم جومات د چت په تیر راځړېدلی. دلته ډېر ځمکې لاو شوې بیا راشنې شوې. دلته ډېر ژېړ مازیګره راغل لاړ شول وختونه چې د لوړو چنارو سرو ته نه یم ختلی. موږ نور نه سرغه کیږو. کوم ماشوم چې لکه سیند به ټوله شپه چغې وهلې هغه اوس زموږ سینو کې وفات شوی. موږ نه سرغه کیږو. اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي او اوس زموږ په قدمونو سرغاټول راپورته شوي.
په دې شعر کې مو څراغ مړ کړی دی. په یو بل شعر کې هلته مو هم څراغ مړ کړی و. دا د جنو ناقدانو په باور باندې دا کمال دی چې کله ناکله ځینې شیان څوک تکرار یاد کړي خو تصویرونه سره ورته نه وي. همداسې نه ده؟
بالکل بالکل. یو خو همدغه چې یو شعر ته یو بحث شوی و په رحمان بابا باندې او چا دا نقد کړی و یو ځای کې وایي چې خده خده دا دنیا چې تو خده دی و بیا پر ځای کې رحمان بابا وای وای چې دا دنیا په احمقانو دوا دانه دانه نه که په دنیا باندې غه وی هلته وی هسه وی هلته بل څه وایي که نه نو د رحمان بابا وای ټول عمر همدغه ویډیو وایي که نه ما یوه خبره باندې باید ولاړ دی خو یو خو اوسنی کره کتونکي بیا وایي چې نه انسان چې ده یو احساساتي موجود ده انسان چې ده د طبیعت یعنی د پیښو په وړاندې یو غبرګون ښودونکی موجود ده هغه هر غبرګون په اطلاع د ده یو چې دی کوي هغه د ده یو حساسیت ده د یوې پیښې په وړاندې دغه حساسیت د یوې پیښې په وړاندې چې دی رااخلي مثلا اوس ګورې تالنده برېښنا کېږي یو ناڅاپه تالنده برېښنا سي ولې موږ ډارېږو ښه پوهېږو چې تالنده چېرته ده او اسمان چېرته ده او موږ چېرته یو دغه ویره ولې موږ ته راغله نه دغه ویره خپله یو احساس ده که دغه ویره موږ کلمات واچو تاثیر کړو هماغه شېبه او هغه هماغه فضا کې چې ته کوم ځای کې ولاړې مثلا خواک سړک باندې که یو بلانو سره یو ترین منځ کې ناست دی په کنسرت کې یا چېرته دا محیط یعنې دا ټول ورسره یو ځای کې یعنې یو په یو نوي شکل سره وړاندې کې دا خپله هغه د تکرار مخه نیول کېږي حتی ځینې وایي چې شاعر باید ابن الوقت وي خو ډېرو نه ما اورېدلي ویلي چې شاعر باید ابن الوقت یا ابن الزمان یا د زمان تابع یا بچی باید ونه اوسي ځینې وایي خو زه وایم نه شاعر باید په هره شېبه د هرې پېښې سره چې دی مخ کېږي هماغه لحظه چې کوم غبرګون دی ښي یا کوم احساسات چې دی راپارېږي هماغه شېبه باید هماغه تصویر کې هلته کېدلی شي اوس په ما باندې د برېښنا غږ ځینې وخت ډېر خوږ لګېدلی ځینې وخت زه ته یو ډار شوی یم هغه خوږ هم چې لګېدلی باید تصویر سي هغه چې هم لګېدلی ځکه چې احساسات په یو
همدغه علت ده چې بېرته تغییر راځي په شعر کې
تغییر راشي او که زه همیشه له برېښنا نه وډار شم دا خو مانا داسې څه شي نو خبرې زما تکرار دي بیا څوک را سره
نه اوري
او بله خبره په کلماتو کې ده کلمات هم ډېر رول لري شاعري بل څه لري نه هماغه کلمات دي ټولې لوبې له کلماتو سره دي احساسات خو معلوم دي مثلا ویره ده ویره احساس ده نفرت کرکه احساس ده مینه احساس ده عصبانیت کوچا غوسه کېږي احساس ده دا ټول مثلا احساسات دي او دا ټولې مثلا دا لري هر انسان داسې لري حیوانات لري ټولې لري خو کله چې شاعر بیا دا وړاندې کوي باید تفاوت ولري مثلا زه مثلا یو چا ته زنګ وهم همدا شېبه ټلیفون زړه مې خوښ مې پتنګ ده چا ته ټلیفون کوم چې یو ملګري ته مې یو څوک چې پاکه کې په هوا لرم هغې ته هر څه ویلی څنګ نو د هغه اول پوښتنه هم همدغه ایرانه چې څنګه یې دا د څنګه یې تعریف دا ده چې یعنې څه در باندې پېښ شوي احساسي حالت ته څنګه ده هغه وایي چې یاره زه ډېر خوښ مې پتنګ ده خفه یم مثلا مشکل لرم بیا یو څه ستونزه را پېښه ده دا ډول څه زه د خپل احساسات هغه ته ور انتقالوم خپل ملګري ته هغې خپل ما ته را انتقالوي شاعر هم خپل احساسات را اخلي خو شاعر بیا یوازې خپل یو ملګري ته نه احساسوي هغه د هغه مخاطب کول د ډېر لوی لحظ څو کولی شي ده هغه ته ور انتقالوي خو دغه انتقال داسې نه وي چې مثلا ځینې وایي په الحمدلله یا ځینې مننه کوم یا هو زه هم ښه یم په دغو جملو یې موږ نشو کولی په شاعري کې هم مون مجبور شي بیرته همدغه زه ښه یم یا زما وزه خبه ده یا څه خفه یم
علت ممکن دا وي چې فرضاً که ته ووایې الحمدلله الحمدلله دومره تکرار شوی دی چې هغه احساس ترې وتلی او شای چې تکرار نه وي احساس پکې پاتې وي کلماتو پورې لاوسه پام بیرته همدغه شعر ته مرغۍ شوې خوشبويي کې کو ګورو تونده او شیرینه خوشبويي له ګلدانه په یو باد پسې په خپل الوتلې ګوره ډېر کافر تصویر دی دلته بیا هم یو تصویري ابهام دی البته لفظي ابهام هم دا لري او مفهومي ابهام هم تر همدې تصویر مخکې په دې شعر کې تصویرونه نسبتا عادي دي یعنی دو کسان دی خبری نسره کوي او سترگی او لاسونه سره بیل دی البته دغه برخه بیا یو څه بیل ده لیکن دا کمال دی چې تصویرونو کې دسه تدرج وساتل شي یعنی د شعر تصویرونه یو رتم غواړي د سن کې نس کې د فکر را سره نظر یې سي کنه د سن کې د سي یو ځل ډیر عميق احساس وړاندې کې به بیر تسلو شي البته که بیا بیا عميق راځي بیا سلو راځي خو بیا یو رتم پیدا کو لیکن زموږ ځینې شعرونه داسې دي یو ځل یو ډیر عميق احساس وړاندې کوي به بیرته شعر بیرته هغه له عمق نه راووزي او بیرته عادي خبرې سي دغه د شعر رتم په برخه کې تاسو څه نظر لري؟
تاسو هم ډېر اړین نظر ده. شعر رتم بیا فضا یعنې دا تر پایه ساتلی په کار دی. مثلا ما یو فلم کوت دا فلم په دغه پیل کې ډېر داسې هیجاني و ډېر ښه وروسته داسې راولوېد نورمال دوه کسه و پیتاوې کېناست و بیا خو بیا خاطې خو هغه د پیل کوم هیجان هغه کوم حرکت هغه کوم هغې چې درلوده هغه یې تر پایه ورسو ساتلی حتی په نیمایي کې نور نو فلم د دې وړ نه و چې وکتل شي دا یو خبره ده. په شاعري کې ځینې وخت کېدای شي رتم یا کومه فضا کوم موږ معمولا رتم د وزن د آهنګ په شکل هم کاروو ځکه چې هر شي کې یو رتم موجود ده. دا د زړه ټکان نه ده ته خپله یو رتموز لري یو رتم لري چې مثلا داسې نه چې یو ټاک کې یو ټاک کې یو څه کې هغه فاصله د دوه ضربانو تر منځ چې هغه کوم واټن ده مثلا تصور وکړئ چې هغه مثلا یوه ثانیه ده باید هر ضربه وزن و طول و عرض باید یوې ثانیې یوه ثانیه یوه ثانیه چې نهشي یوه یوه نیمه ثانیه بل دویمه دوه ثانیې شي او بل بیرته یوه ثانیه شي دلته درځي که څوک دغه رقم د زړه حرکت ولري هغه مړ کېږي یعنې هغه کوم یعنې موږ کولی شو چې په شاعرۍ کې هم رتم ځکه چې اوس خو یو مشکل په دې کې ده چې زموږ شعر نن سبا زیات په موسیقي پورې تړل شوی ده خو نن سبا دا چې هڅه کېږي چې دا موسیقي باید نوره له شعر وشړل شي لرې شي ځکه هغه ځان ته خپل هغه لري د تخیل د خروج وسایل لري مثلا کېدای چې یو وینا به ډېره ښه موسیقیت ولري خو شعر به نه وي یا او دلته زما په شعر کې خبره په دې کې ده چې یو ځای کې احساسات ډېر ښه ښکاره کېږي یو ځای کې خو دا فرق کوي.
وبس زما مطلب دا و یعنې کله غیر عادي مبهم حالته عادي حالت ته ګرځو شعري منطق زیانمن کېږي او سرچپه ممکنه ده استاس په همدې شعر کې مرغۍ شوې خوشبویي کې عادي حالت ته بیا وروسته یو څه مبهم حالت راغلی دا هغه شعري منطق ایجابوي سي همداسې وي
مخکې مخکې چې ویل به مجبور وو چې هغه د شعر د تخیل د جوړولو د وړاندې کولو دپاره هغه کوم شیان چې هغه لوښي چې دي هغه په پام کې ودرو خو ځینې وخت داسې وي چې شعر موږ دونه په خپل تخیل کې ځو چې ځینې وخت ځینې شیان له موږ نه ماتېږي مثلا ځینې وخت کې ځینې قواعد اته نسو هغه کولی ځکه شېبه کې چې موږ شعر لیکو یا زه خپله کوم تخیل د اخلم نو هغه شېبه مانه بېخي هېر وي چې دا باید استعاره چېرته یي یا مثلا سمبول په کوم ځای کې هغه خو کله چې شعر تکمیل شو له هغې نه وروسته بیا په هغې باندې موږ کار کوو که نه بیا دا کوم شیان چې بې ځایه دي هغه ته نه باید لرې شي کوم ځای کې چې ته احساسات کمزوري ښودل شوي باید پرې کار وسي او بیا یوه برخه چې زما په نظر زما ته په شعر کې خوند راکوي هغه ابهام ده او زه خپله کوشش کوم چې کله کله آګاهانه
بله لاهو صاحب ځینې کره کتونکي بیا دا وایي چې هره زړه وسیله لکه مبالغه اغراق غلو تضاد کنه تشبیه و استعاره خو له کوټه کوټه راسره را روانې دي له پخوانیو زمانو د هر څه له هرې وسیلې که شاعر استفاده کولی شي استفاده دي وکړي او دا هره وسیله ممکن په درد وخوري. د مرغۍ شوې خوشبوی په شعر کې سپوږمۍ له پیړیو راهیسې پیغلې رڼاګانې نه شیندي کله ناکله ځینې وایي چې موږ باید تکرار شیان یاد نه کړو مثلا سپوږمۍ په شعر کې ډېره زیاته یاده شوې ده خو کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته کوم کمال چې په تکرار کلماتو کې شته په نورو کې نشته ځکه چې په شعر کې تکرار شوي کلمات د سلګونو معناو پنډه له ځان سره وړي. لاهو صاحب مثلا کله چې ته وطن یادوې په شعر کې د هیواد په اندازه شعري معنا نه لري زیاته لري دی یعنی که مثلا په شعر کې وطن یاد کو او په شعر کې هیواد یاد کو هیواد یو سیاسي کلمه ده وطن ټاټوبه ده د اوسېدو ځای ده د پلرونو د نیکنو او دا نو ځکه په شیر کې زه خو فکر کوم د نقادانو دا خبره شاید سمه وي چې نه به پخوانۍ وسلې ایسته غورځو، نه به پخوانۍ کلمات ایسته غورځو، لیکن بڼه به یې نه وي کوو، خپلې خبرې به پکې ځای وو. همداسې نه ده؟
بالکل مسکورې ته مونږ څو ډوله تصویرونه لرو، ځینې شغه لرو. یو آینې دي، یو انتظاعي دی. مثلا ځینې داسې تصویرونه چې هغه مونږ چاته ښودلی شو، ځینې چاته نه شو ښودلی، او سپوږمۍ او دا لوښي دي، دا زموږ عیني تصویرونه دي. که چیرې زه بیا داسې راواخلم سپوږمۍ چې سپوږمۍ په ما د زه احسان ده، که زما جانان د دیوالو سوره ته ځي، خو که مونږ هغه بیا خپلې پیغلې شوې مثلا رڼاګانې نه شینتي،
یعنی په نوي شکل باید یاد شي،
ډېر ورته وي. بلکې موږ ویلو چې محتوا احساسات هماغه احساسات دي، زمون فقط کار دا ده کلمات ورته د کلماتو بڼې نوي کړو، ترکیبونه نوي ورته رامنځته کړو. پیغله شوې مثلا پیغلې پرو شي، مثلا پخوا به څوارلسم سپوږمۍ، یعنی څوارلسم یعنی معمولا بلوغ ته رسېږي یو شی، هلته مونږ هغه نه دی یاد کړی. چې تکرار راغی که بیا هم څوارلسم سپوږمۍ وایو چې مثلا په دغه وخت کې سپوږمۍ ډېره ښایسته ښکاري، تکرار وو. مثلا همدغه موضوع ده، هغه زړه موضوع ده. مونږ هلته پلوشي ورته پیغلې کړي دي، مانا دا ده چې یعنی رڼا یې تیزه ده. او که وایه چې مرغۍ شوې ده نیوالو ته لاړه، هماغه کیسه ده. دلته شکل بدل شو
په همدغه شکل او صاحب
خلکو ته نه وایي شو. اما مونږ محتوا نه سو لري کوله، محتوا هماغه زړه په زړه ده، هماغه سپوږمۍ ده، هماغه غار.
او نه نه، طبیعت خو هماغه طبیعت،
سمندر هماغه ده. اوس مثلا لکه مخکې چې وویل
دخل مار نن مثلا المار ما خل مار ده. المار په امده شیر کی په نوی بنه یاد شوی دی. مثلا دلته شرابی المار ماشوم شوی دی، یعنی المار شرابی شوی دی. خو د کوم جماعت البته په امده المار کی، خو د کوم جماعت په تیر را ځوړن شوی. دلته تصویر یو بل کمال پیدا کړی دی چې افغانی شوی دی، چې شیر کمال ته ورسره رسیدلی. لو څه فکر نکوي چې امده تصویرونه کچیرته امکان د دې وی چې کله ناکله وطني بڼه خپل کې ډیر افغان وستون کې براجاسب کې او ډیر ته به ډیر محسوس شي. که څنګه
خاستان نظر ده، خو یو خوب یم پاکستان مثلا موږ کله چې افغاني وای له افغاني توپ نه مطلب هغه د افغاني جغرافیا او هغه ډیزاینونه دي.
نه مطلب او بشه دا مطلب نه ده، مطلب مل افغانی دا ده چې هغه ماشوماله چې په افغانستان کې تیر کړی ده لږه کې یو تصویر راکښو.
او هغه زمانه خلکو ته وریا دی کنه یو ډول فیصله نوستالوژی را مته کې
لکه هم دغه اوس دغه په د جماعت په تیر باندې یو یو چراغ را ځوړندې کنه، نو دا په خپل یعنی لږه تصویر سره دی هم بیرته شریکوي.
مخن نظر یعنی هر یعنی مو خودش یو حالت کې زه دین وخت تصویرونه جوړو بیا شیرونه فیسبوک ته په دې خاطر امر کوم چې زه د لوستونکو خبرګون را واخلم دوی کوم تصویر نه زیات خوند اخلي. لکه تاسو دا اشاره وکړه اولین ځل دا خبره ما تاسو نه واورېده، یعنی ما تر اوسه تاسو یو خبرګون نه واورېده. یعنی څومره چې د خلکو خبرګون وي هماغونه لیکوال یا شاعر مثلا د خپل لوری بدلوي، د هغوی په طرف سي، د هغوی ذوق پیدا کوي. یو خو سمه ده، هنر هم ده، یو څه به د خلکو ذوق ته به هم سړی پام کوي. مثلا یو وخت کې دغه مثال مخکې هم ورکړی وو، دا د افغان یو سندرغاړی احمد سهر دی پوښتنه کړې وه چې تا پخوا ډېرې مستې سندرې ویلې او داسې شور انګیز او دا، نو په دې وروستیو کې دوی سندرې ډېرې غمجنې شوې دي. وی دا علت یې څه ده؟ ستا په ژوند کې کوم بدلون راغلی غمجن شوی؟ کنه چې زه فوق العاده اعلی ژوند لرم، خو د اورېدونکو وایي دغه ډېر خوښیږي. د دوی تمایل دغو سندرو ته ډېر ده نسبت هغه نورو ته چې ما به ویل.
لیکن لاهو صاحب وباسئ، ډېر به هم تمایل ته هم څوک نه ګوري چې بیا له خپل مسیره ونوځي.
عالي ډېره. خو نو ځینې وخت بیا دلته بېرته تاسو سره موافق یم، یعنې یو حده پورې، ځکه چې بیا دا ډېر تمایل بېرته دی شاته دی ګرځي. ځکه ځینې وخت د اورېدونکي ذوق هغه د ښکلا خوښول هغه کوم معیار چې ده هغه باید ثابته کاپي سوی ده له نورو نه راخیستی. زمونږ اوس مشکل دی کې ځینې وخت داسې هم وي چې یو چا ویلي دغه پلانې رنګ ښه رنګ ده آلور هم بیا پسې تعقیب کړی ده، بې له دې چې دی خپل ذوق په نظر کې ونیسي، دا رنګ په دغه لګېږي نه لګېږي، خو دا چې وایي نورو مشرانو خوښ کړی یا بل چا خوښ کړی نو دی هم اتومات دی. یو وخت هماغه رنګ بیا رښتیا د هغه په لاشور کې په یو ښایسته رنګ بدلېږي، ځکه چې دی روزي خپل ذوق د نورو دپاره، خپل ذوق روزي چې هغه رنګ دی هم په رسمیت وپېژني او د یو ښایسته سیز په سترګه ته وګوري. خو موږ هم بل یو بل هغه په دې لرو، یو بل په اصطلاح یو دین یا یو دنده زموږ دا ده چې ذوقونه د خلکو د ښکلا خوښولې هغه معیارونه ورته لوړ کړو، یو څه یې راوباسو. ما چې کله ځینې شعرونه ولیکل ما فکر کاوه چې یار دا به هیڅوک هم ونه لري، خو داسې کسان ما ولیدل چې د افغانستان د ډېرو لرو بانډو نه هغوی ما ته ولیکل چې دا شعر ته مونږ خوښ ده. هغوی په کې ویلي چې حتی ځینو لیکلي وو چې موږ په معنا نه پوهېږو خو دغه کلمات دا جملې مونږ ته خوند راکوي. نو په هر حال موږ هڅه کوو چې هم د لوستونکو ذوق او هم د هغوی د ذوق روزلو کوم اندازه چې دغه هم باید لوړه کړو، دایمانې په یو حال ونه ساتو، چې ځکه چې باید هغوی رشد وکړي ذهنن، هغوی باید یو ښه شعر وپېژني. بیا دا خپله د دې سبب کېږي چې ورو ورو زموږ لوستونکي رامات شي نوې شاعرۍ ته، نوې تجربو ته، یعنی هغه تعریف چې پخوا له شعره موجود و نور هغوی پخپله هم وایي چې یا دا نور ناسم ده، دا تعریف چې پخوا یو تعریف و چې تر ډېرو پیړیو په همدغه تعریف باندې د دغه تعریف په رڼا کې شاعري وسوه، وایي به ویل کېده چې هلته په پوهنتونونو کې تر ډېرو وخت تدریس کې همدا ویل کېده چې شعر هر هغه وینا چې وزن ولري او قافیه ولري هغه شعر ده، هغه ته مونږ نظم، نظم خو چاغ نه وایي شعر، نو خلک مجبور وو په بد وینا ته به فقط قالب، فقط قافیه او وزن او بس، نو شعر دوی نه پوهېدل چې نه شاعري دا نه ده، مونږ وینا ده، نو وزن پکې شته نه قافیه، خو شعر ده. مثلا تاسو کولی شئ د ومان نیازي صاحب ته، استاد ومان نیازي اشعار وګورئ، هېڅ وزن نه لري منصور کلام ته. او ما پخپله هم دغه دویمه مجموعه کې چې غواړم چې هغه بیا یو وخت چاپ ته برابره کړم، په هغې کې ما ډېر داسې شعرونه دي چې منصور شعرونه دي، خو هڅه پکې ډېره شوې ده چې همدغه د هغه کوم اونري صنعتونه چې دي د هغو په همغه چوکاټ کې باید وینا وسي او نوښتونه هم په پام کې ونیول شي. نو زه په هر حال داسې یعنې زه داسې نه شم ویلی چې زه چې روان دا زما لاره ډېره عالي ده او د خلیته زما لاره تعقیب کړي، یعنې زه دا وایم چې زه هڅه کوم چې د اقل لکه هغه د څوارلسمې سپوږمۍ او د پېرلې شوې رڼاګانې یو څه دغسې بدلونونه پکې راول، یو څه
لشغل له څخه مننه. د ازادي راډیو مجلې د تیرونې په خبرونه کې هم له دوی سره د دوی پر دو شعرونو غږېدلی وم. که مو د دې نقد اورېدو ته زړه کېشي نو د تیرونې خبرونه هم په ازادي راډیو .com کې موندلی او اورېدلی شي.
لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري،
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري،
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نوي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چه خپل عکس په نه مساوی برخو وویشی، اصلا یا منظره وینی په نهو مساوی دغه باندې ویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید له بل برخه سره یو شوي.
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو داده،
د مطلب مو داده سی یو منظره سی ویني، تاسو باید درې خط دوه خطه داسې وباسي، دوه خطه داسې، یعنی
داسې دوه عمودي دوه افقي،
او او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کی، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا کلاس یا ایلاند چاپ لاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي،
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده، او بل څلور شونه پرې برخه کی عکسان کی،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه، مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي،
یعنی پریکشت نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دغه ته سګوره لاره ده، دا لاره هغه مهم شیطه خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې د لاره سره مهم تعقیبي، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
کمانونه سیدی اغه مثلا یو چرته یو کله زائد کلم کله غرد او دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دی
سه
کټاری زی او د ایتاسترګي او دغه کټاری زی اغه جیکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده،
یعنی او بخښ، یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاک شنه وي قطر شوی
یو
شی باید
نه کدی سی مګرم اخ اخ جو، یعنی کل رازی، یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدون کو سترګي او خطه بی،
یعنی دا حرکت ور کوي،
حرکت ور کوي او سین او د شانس دی غو نه مخ
مخ کی تاسو تناسب ته اشاره وکړه، کنه پاکس کی که څام د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خطه باید وستل شي، لدی پرته څه تناسب پاکس کی پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې که څه وی بعضی وخت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کړئ، مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ، لکړکې نه عکس اخلئ، مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظره یې د ښکلې راسي، یا دروازه، یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته ګوري، او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلئ، ته د چارګرد شاخه دیده ونه پانی راسي، دا دام دی یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبره شیره،
تناسب دا رسې تا شی په چوکاټ کې راولي، او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی، په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو،
یعنی په خپل تصویر کې، یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ، یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یا غار نه عکس اخلي مثلا،
او د ساکسونو ډیر زیات شوی مې چې خلک فرن لوي دروازه عکس اخلي، لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا روس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې، د سیو شای
د سیو شای وسم
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکاسان. یو بل خبره هم دا کیږي باید لاکس نه منفی فضا لري، کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم، یعنی یو عکس دا ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده، او شاته بهر ده او پاس خالی ده، او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده، او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده، یعنی تا توجه در کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دام یو سال دی اکاسې ده چې بعضې اکاسانې اخلي دام
یعنی اوبخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شیانو په یوه عکس کې دي چې د اصل عکس یعنی اصلي فوکس په هغه باندې نه وي
زیاتره خالي شي مثلا هیڅ هلته نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا هغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نیسی توجه لري جرم نکی
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله دا خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثر واخلي او دغه وخت کې نو ښکاری نو ته ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي صدغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بد کاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي وینو
ډکښه مکم البته ته هغه د تا مهم شي چې خو له عکس وخت لري داستان ست د عکس د غوړې سره جوړ کې هغه لبین وړي تاسو ترګه خو ته وړي نیم موټر مثلا البته اټس په دغه کې
ده معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مباسه کوچ دوه او مودي او درې او فقې خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسوي ویلې وو ام اما شه ماغه مهم شی په دغه
تقاطو کې باید
راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري ماغه مهم شی باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید لدې تقاطو د باندي
وو
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د دې خبرونه پروستیو کې لنډه کیسه لرو. د مورنی ژبه په نوم د کیسه لیکوال خدای بخښلی نصیر احمد احمدی کیسه نسرین حقمل وسته او آزادی رادیو مجلې ته را لېښلې. له دوی مننه کوم. دا کیسه سره اورو.
لاری په خوشنۍ وویل تا هیڅ هم دې زده کړی د ماشوم سر وزړید. لاری وویل څلور میاشتې یو عمر دی خو ته له پالې به هم نه پوهېږي. د جامې ګنډلو ماشین دی غایب ودرید. ځوانه ښځه په خبرو کې ورولوېده. سړیا تر اوسه خو له په اول سیم کې دی زده به یې کړي. د سړي تندی تریو شو. لاسي بکس یې ورواخیسته له کوره ووت او دفتر ته لاړه. ښځې ماشوم ته وکتل او ورو یې وویل ګوره زړګیه تا وای خپل درسونه وای د پلار خبره د تر پنځړه ویلې که سبقونو کې تکړه وي نو یو خپل کوچنی بایسکل ته اخلي. ماشوم په حیرانه ورته وکتل. ښځې د ماشوم لاس ته تاو کړې ورو یې وویل هلک رانه د مکتب وخت دی. هلک بکس ته لاس ور وغځاوه بوټونه یې په پښو کړل د باندې ووته. هوا سړه وه. د ماشوم د سړک پر غاړه ودرېد. د موټر ګړندی روان و. یو لاروی ورمخته شو. ماشوم یې له لاسه ونیو د سړک ته بلې غاړې ورسره لاړو. په وروسته ماشوم په ټولګي کې وو. معلمې په توره دړه یعنی هوا توری ولیکل. په لوړ غږ یې وویل قندلقا علی به بار سه بار کتابچه هایتان بنویسید. ماشوم په حیرانۍ سره خپلې کتابچې ته کتل. شیبه وروسته معلمې وپوښتل قندلک تو چرا نوشته نمیکنی؟ ماشوم ورو وویل څه؟ د معلمې شونډې بیا وخوځېدې. چې گفتی؟ هلک بیا خپله خبره تکرار کړه څه وکړم؟ معلمې تندی تریو کړ بچې ما پښتو نه فهمم تو چی میږي؟ وراره شوه. دوی بل ماشوم تر څنګ ودرېده او په خوشحالۍ وویل آفرین بچه لایق چه قزود نوشته کړي. تختې پر سر یوه لوی کاغذ لیکل شوی و په مورنۍ ژبه زده کړه د هر چا حق دی.
د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 40 501.
تو میں تو رو جا مجار کی کیږي.